ستړی مشه وخت سهار لس بجې د مشال رادیو خبرونه اورئ. زه نجیب عامر یم. د خبرونه درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. خبري خبرونه د اوریدونکو له خبرنو وروسته به رپورټونه درته لرو او په دویمه نیمه کې برته سروې خبرونه لرو. راسره اوسئ. په اسلام آباد کې افغانانو د طالبانو خلاف مظاهره وکړه. انجلینا جولی د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. امریکا وایي د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو احتمالي تړون د ملګرو ملتونو له قراردادونو سرغړونه ده. پوره خبرونه. لزګونو افغانانو پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې په ترڅ کې له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت ته په رسمیت ونه پیژني. په مظاهره کې ډیری برخه د میرمنو او د نېشنل پریس کلب مخې ته دوی سره غونډې شوې. مظاهره کوونکو د اګست 15مه د تورې ورځې په توګه ولمانځله، ځکه چې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شول. دوی په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې ته پام وکړي او د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د فرشته رامین په نوم د مظاهره یوې منظم کوونکې مشال رډیو ته داسې وویل:
تقریبا دو سال پیش
دوه کاله پخوا په 15 اگست افغانستان د طالبانو لاس ته پرېوت. د افسوس خبره دا ده چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو تنظیمونه د افغانانو غږ نه اوري. په افغانستان کې ښځې او جنکۍ دوه کاله کېږي چې د تعلیم، روزګار او دفتر ته تلونه محرومه دي. افغانستان د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی دی.
تر دې مهاله د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان لړن محلي حکومت د پېټرولیم بای لوړې کړې. د پاکستان د خزانه وزارت پرون د پېټرولیم مصنوعاتو د بایو د لوړېدو لایحه خبره کړې ده. د نو بایو له مخې پېټرول 15 روپۍ فی لیټر ګرانېدو سره سباندې 290 روپو ته رسیدلې. د ډیزل او بیا د لیټر په سر 40 روپۍ لوړه شوې او اوس یو لیټر ډیزل څه د پاسه 293 روپو ته پورته شوې دي. ځینو پاکستاني رسنیو لیکلي چې دا د پاکستان په تاریخ کې د پېټرولو او د ډیزلو تر ټولو لوړې بیې دي. د پاکستان خزانه وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي، په تیرو 2 اونیو کې په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې په پاکستان کې هم د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه پورته کړل شوې دي. د خزانه وزارت د تیلو بای یو ورځ وروسته لاغې لوړې کړې چې انور الحق کاکړ د پاکستان د لړمحاله حکومت ته وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړی دی. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی یو سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر افریدی پرون مشال ډیو ته وویل چې د انعام الله په نوم دغه سرتیری د ملک دین خیلو په کوی بازار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ژوبل شو چې د باړې په ډوګره روغتون کې وروسته سا ورکړه. نوموړی وایي وسلوال تښتېدلی دي. د وژل شوي سرتیری جنازه بېګا د پېښور په ملک سعد پولیس لاین کې وشوه چې پکې د پولیس سوالا چارواکو ګډون وکړ. په خیبر ضلع کې له تیرې سمودی راهیسې په پولیسو، اف سي ځواک، عوامو، خلکو او همدارنګ په قومي مشرانو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو د بدامنۍ ضد احتجاجي جلسې او غونډې هم وخت په وخت ترسره کړې دي. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. د هالیوډ فلمونو وتلي ستوري او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یا یونیسیر پخوانی ځانګړی استازي انجلینا جولی د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ویسا په افغانستان کې د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر ده چې د مهال طالبانو سره باندې دي. انجلینا جولی د سرګندونې متی الله ویسا ته پاستول شوی یو لیک کې کړي. د دغه لیک یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې ده چې پکې انجلینا جولی لیکلي ټولو هغو کسانو سره یو ځای د ویسا د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي او خپل آواز پورته کوي تر څو ویسا او نور فعالان بیرته د دې جوګه شي چې خپل مهم کار ته دوام ورکړي. متی الله ویسا د مارچ میاشتې په 23مه په کابل کې ونیول شو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي د متی الله ویسا د خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبان حکومت په خوا ویلو چې متی الله ویسا د خپل سرو مشکوکو فعالیتونو له امله نیول شوی دی. د ویسا همکارانو کورنۍ بیا وایي هغه استول سیاسي او خپل سري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. امریکا وایي که روسیا له شمالي کوریا سره د وسلو تړون کوي نو دا به د ملګرو ملتونو له قراردادونو څخه سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویدانت پاتل پرون ویل د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ هر ډول امنیتي همکاري او د وسلو معامله به په څرګند ډول د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل له قراردادونو څخه سرغړونه وي. تر دې وړاندې د اګست په 15مه چې پیانګ یانګ د خپلواکۍ د ملي ورځې په توګه لمانځي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ترمنځ په تبادل شوو پیغامونو کې دواړو خواوو د اړیکو د پراخوالي یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه، روسیا پر اوکراین د خپل جارحانه جګړې د ملاتړ لپاره د نړۍ په ځینو تر ټولو ګوښه شوو هیوادونو لکه شمالي کوریا او ایران باندې تکیه کوي. د څرګندونې په داسې حال کې مخته راغلي دي چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د شمالي کوریا له سرخر پیانګان څخه لیدنه کړې ده. د خبرونو پای. اوریدونکو، تاسو مشال رادیو اورئ. د دې خبرونه په دوه منی مای کې برته سروي خبرونه لرو. دا ونه کوربا سلام ممان ده، خو اوس رپورټونو ته مخه کو. د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې اوسیدونکو افغانانو د اگست 15مه د تورې ورځې په حیثیت ولمانځله. دوی په افغانستان کې د طالبانو د اقتدار لاسته راوړلو دویمې کلیزې پر مهال د غندنې لپاره ټول شوي وو. په مظاهره کې د نارینه او ماشومانو ترڅنګ په زیات شمېر کې مېرمنې هم شاملې وې. دوی په نړیوالو غږ وکړو چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې ته دې پام وکړي او د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو نه دې ډډه وکړي. نور تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
دا غږونه د هغه احتجاج کوونکو دي چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او تور ورځ لمانځي. احتجاج کوونکي وایي چې دوه کاله پخوا په 15 اګست په افغانستان کې طالبانو واک په زور ترلاسه کړو او له بشري حقونو سرغړونه پیل کړه. د احتجاج وی منظم کوونکو فرشته رمین مشال لډو ته د دې ورځې په مناسبت او د دوی د احتجاج په اړه وویل.
تقریبا دو سال پیش در چنین روز 15 اگست افغانستان به گروه طالبان سپرد.
دو کال پخوا په 15 اگست افغانستان د طالبانو لاسته پرېوت. د افسوس خبره دا ده چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو تنظیمونه د افغانانو غږ نه اوري. په افغانستان کې ښځې او جنکۍ دوه کاله کېږي چې د تعلیم، روزګار او دفتر ته تلونه محرومه دي. افغانستان د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی دی.
افغانستان به یک زندان مبدل شو.
په احتجاج کوونکو کې ښځې، ماشومان او سړي ټول شامل وو، خو ډېر شمېر پکې د ښځو وو. دوی بنرونه او د خپلو وژل شویو او یا له درکه شویو خپلوانو تصویرونه هم نیولي وو. یوې بلې احتجاج کوونکی بانو اختری مشال لډو ته د پښتنو په جواب کې وویل،
موږ نړیواله ټولنې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د مرستې ادارې او نورو د بشري حقوقو سازمانونو ته وایو
چې د افغانانو غږ چوپ کولو هڅه مه کوئ. موږ د خپل حق لپاره راوتو یو. موږ د خپل حق لپاره احتجاج کوو. د تورې ورځ لمانځونکو او ورځوړونکو په نړیوالو غږ وکړو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندلو نه ډډه وکړي. پښتون قوم پرست سیاستدان او د بشري حقوقو مدافع افراسیاب خټک د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي دي، غربي قوتونه د 16 ورځو طالبانو سره بوخت دي. د دوه تړون تر ټولو بد تړون دی، ځکه چې په دې کې د طالبانو ټول شرطونه منل شوي دي. نتیجه دا ده چې د افغانستان نه د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره یو زندان جوړ شوی دی او اوس یو ځل بیا ترګرۍ زاله ده. دونه ورده چې په 15 اگست کال 2023 کې طالبانو واک ته رسیدونه وروسته ډېر افغانان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. یو شمېر افغان کورنۍ په اسلام آباد کې هم اوسیږي او له سختو شرایطو شکایت کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
بل پلو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مخې ته راتلو نه پس په ګاونډي پاکستان کې هم امنیتي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې مخ په خرابېدو دی. تیر کال حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو هڅه هم وکړه، خو څه نتیجه یې ورنه کړه. شنونکي وایي پاکستان د ترهګرۍ خلاف څرګنده پالیسي نه لري او نه هم کوټل اقدامات کوي، نو ځکه امنیتي وضعیت د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو لوري ته روان دی. خو ځینو مهمو پاکستاني امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی پیل کړی ده. نور تفصیل ده غلام غوث په دې تفصیل ریپورت کې.
د وسلوالو سره تیر کال د مذاکراتو د ناکامه هڅو وروسته د پولیسو شمیرې ښایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي. د پېښور د پولیسو لخوا د اگست په 15مه نیټه په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې پولیسو د اگست په 15مه د شپې پر مهال د متنو په علاقه کې په پولیس چیک پوسټونو درې تازه وسلوال بریدونه په شار تنبولي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه د تیر کال په نسبت روان کال د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. او په مجموعي توګه د تیر کال په نسبت د 2023 په لومړۍ شپږو میاشتو کې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې تیزی په نظر راځي. په دې وروستیو کې په باډه او خیبر او پېښور کې هم په پولیسو وسلوال بریدونه ترسره شوي وو، او بیا د خیبر د ولس لخوا د امن لپاره یو لاریون هم ترسره شوی وو، او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په قبایلي مشرانو او ځوانانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي په افغانستان کې دوه کاله وړاندې د طالبانو د واک سنبالولو او بیا تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو د ناکامه کېدلو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
چې دلته سو طالبان چې د جیلونو نه خلاص کړی شو، او سو په هغه ټایم کې چې کله دا مذاکرات شروع او وی چې د پاکستان ته راغلل، نو تر اوسه پورې بیا داسې ریکارډ هم نشته دی یا نه داسې غټې اپریشنې شوي دي، داسې غنلې شوي چې یاره دغه خلک چې کوم د جیلونو نه خلاص کړی شوي دي، کوم چې د هغه ځینه مخکې دغه ټایم کې راغلي دلته، د هغوی سره وروستو بیا څه وشو؟ یاره درېیمه وجه بیا دا هم ده چې په افغانستان کې چونکې د کوم نظام دپاره د افغان طالبانو خپلې سرګرمیانې د تېرو شلو کالو راسې جاري ساتلې وې او هلته هغوی کامیاب شو، همدغه سوچ همدغه نظریه او همدغه فکر چې دی دا د پاکستان د طالبانو هم دی او وو مخکې. لهذا موږ هم د کامیابۍ طرف ته خپل مزل چې دی هغه تیز کړو، په دغه حواله باندې هغوی خپلې کاروانې زیاتې کړې دي.
روان کال د جنوري په 13مه نیټه په پولیس لاین پېښور کې په جمعات کې په ځانمرګي چاودنه کې 4 کسان وژل شوي وو، او بیا د جولای په 13مه نیټه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په سیاسي غونډه کې د دولتي اسلامي د خراسان څنګه لخوا په ځانمرګي برید کې تر 60 زیات کسان وژل شوي وو. روان کال د 2 تر ټولو خونړي وسلوال بریدونه په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي یاتو د مرکز لخوا د 2023 د لومړی شپږو میاشتو د راپور تر مخه په پاکستان کې په مجموعي توګه روان کال د وسوالو په بریدونو کې 90% تیزی راغلی ده، او په دغه شپږو میاشتو کې په 201 بریدونو کې 309 کسان وژل شوي وو، چې پکې 104 بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي وو، چې پکې 268 کسان وژل شوي دي، او د دې شمیرو په اساس خیبر پښتونخوا صوبه تر ټولو زیاته متاثره شوی ده. خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې او نورو امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوال تنظیمونو په ضد کاروایانې روانې دي، او پولیسو د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګې د ځینو وسلوالو د نیولو دعوه هم کړې ده. په دغه اړه د اګست په 9مه نیټه په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو څنګې سي ټي ډي مشر سهیل خالد یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي وو، پولیس او سی ٹی ڈی پلان هم لري چې د داعش په ضد پوره عملیات روان کړی دي، او د دوی ډیر خلک نیول شوي دي. د ټي ټي پی باجاور ټول تنظیم په داعش کې شامل شوی، او په ځینو ځایونو کې دوی شریکه همکاري کوي، او تحریک طالبان پاکستان او داعش په شریکه د باجاور چاودنه کړی
وو. داعش نے مل کر یہ جو ہے باجوڑ والا واقعہ کیا ہے.
په پېښور کې خبریال حسینن کې شمیم شاهد وایي، پاکستان د ترهګرۍ ضد یو کوټلی او واضحه پالیسی نه لري، نو ځکه تر دې دمه یې په ترهګرۍ قابو نه ده موندلی.
زه خو دوام چې دا ځکه زیاتیږي چې یو خو پاکستان د ریاست د ترهګرۍ په ختمولو لپاره څه کوټلی څه متفقه پالیسی نشته، دا یو غټه وجه ده. دویمه غټه وجه دا ده چې دی د پاکستان دا وی چې هر موږ به د افغانستان کی چې کوم حکومت راغی دا به موږ سره کومک کوي، یا دا غینه د دې توقعات نو هغه اوس حالت هغه شن نه دی، هغه ځان له خود مختار شوی دی.
خو تیره اونۍ په بالاحصار پېښور کې د اګست په 9مه نیټه د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر یوې غونډې ته په وینا کې د وسلوالو سره د مذاکراتو نه کولو نوې پالیسي اعلان کړې ده، او هغه ویلي وو چې د وسلوالو سره د ریاست عملداري ته د تسلیمېدلو نه علاوه بله کومه لاره نشته، او د زیاتو وسلوال فعالیتونو د لارې وسلوال غواړي چې بیا د مذاکراتو لپاره پر ریاست او حکومت فشار واچوي. خو د هیڅ یو وسلوال تنظیم سره به مذاکرات نه کیږي، او د ولس د حفاظت لپاره به امنیتي ځواکونه خپله مبارزه جاري ساتي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو. د کورمه سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې هغه ته د چټک انټرنیټ سہولت ورکړي. یو شمیر ځایو سیدونکو مشال اړیو ته ویل حکومت پرې له تیرو څو ورځو نه یو واری بیا چټک انټرنیټ بند کړی چې ورسره هغوی په ستونزو کې ګیر پاتې دي. خلک وایي د تعلیم، روزګار او ټولنیزو اړیکو لپاره انټرنیټ ته سخته اړتیا لري. یو ځایي چارواکي مشال اړیو ته ویلي د سیمې د امنیت د برقراره ساتلو لپاره د ګام په موقتي ډول اوچت کړی او زر به انټرنیټ بیا فعال شي. نور تفصیل د طارق ورغزینه.
د کورمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې زر تر زره د 3G او 4G انټرنیټ سہولت دی بیرته بحال کړی شي. د سده زاید حسین ورغزی مشال رادیو ته د نهې پرز ویلي نن سبا انټرنیټ د هر انسان ضرورت دی خو دوی له دغه محرومه ساتلی کېږي چې له وجې خلک وروسته پاتې شول.
نن سبا د انټرنیټ زمانہ دی، هغه هر چیز لپاره دی، کاغه تعلیم دی، کا صحت دی، کا کھیل دی، کا چیز دی، آغا اٹول دارومدار آغا انٹرنیٹ میں دے او آن لائن کلسونا دے دے اوڑ کو والا دا زیر کی گی طلبا والا نور اٹول کاروبار انٹرنیٹ سر دے دنیا نا سڑے چا خبر چی آغا انٹرنیٹ سر تعلق لری
پا کرما کے پر یولا سمگا سیو زلبیا پر موبائل انٹرنیٹ حلا بندے زولا گی دلو چے پر ٹولنی زورا سانے دا مذہبی شخصیتون پشان کے دا گستاخے ویڈیو گانے خپریش ولی. د پڑا چنار میر افضل خان توری د نهی پراز مشال لڈیو تبیلی حکومت پر زید دے چه مذهبی منافرت او سخت دریزی خوریدلو مخان نستلو پا خاطر پر خلقو انٹرنیٹ بند کری هغه کسان دیونی سی سوک چه پدغن وڑا کار کے بوختے
20 کسانو دو پارا 8 لاکھ کسانو باندے تا انٹرنیٹ سنگی بندوے تا کوم قانون پا کوم آئین او پا تحت تا بنیادی حقوق دے و قوم دے و عوام معاتل کئے دا خو کی دائی نشی چا تا اخپل قوم تا تا غیو مطلب دور غوٹ نقصان ورسوے دا مو مطلبہ کاو پر زورا سا حکومات دا اخپل عوام باندے رحم وکی
کچو ہم تردے اڑان دے پسیما کی شیسونی مشاران پر دغا متفق شی وال چی پر ٹولنی زور رسانیو دا کرکٹ ڈک مواد لخپر والو بخپل فرکے بچ ساتی خدا سونا شول. دا پڑا چنار حاجی روف حسین پر پزلسم اگست مشال لڈیو تویلی دا یو دا منظم سازش لاندے کی گی چی مقصد دی دا علاقے امن خراب اول دی پکار د چمخه و نستل شي
نزات از مد حکومت جوړی کی چاغه د پکوت صبر کوم قانون پښه وي دي هغه هغه د استعمال کی و کوم خلک چدي کی ملوث دي لسونه ککړ دي پکور خلاف بر پورا کروي و شي نو امید دي ان شاء الله دنه بد شای نفرتونه د کوم د خلیج دي اهل تسلون او تشیع منځ د بکام شي کني شي ورس پرې به د ځتیږي او دا ز ډیرې کوم خدای نه خوښ د جنگ تر تلون شي.
بلخوا په دغړه د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته ویل
امن امان تاسو خطر پیخ نشین دی دو جینا لگ سوشل میڈیا دا میس یوز بانی دا کنٹرول دا پارا دا فیصلہ کرنی دا دغا ریکویسٹ کرنی دا قبول شوی دا 4G 3G بند دا او انشاءاللہ چی دا اندیشنی دا دغا سنگ ختم شیو گئی ترینی و جینا دا 4G 3G برد خلاص کی انشاءاللہ.
پا کورما کی داشپگم زل دے چی حکومت دا سیمی عام ولستا 3G او 4G انٹرنیٹ سہولت پاور کبلو بندیز لگولے دی. تر دے مخ کے پسیما کے پروام جولائی شے سنی ڈالو ترمین جنگونا تر شروع کی دو پس تر درے اونے و یاد سہولت معطل کرے شوے بو. پا 2018 کال کے پا عمومی توکا دا بدامنی زنے پے خی تر رامنستا کی دلو پس حکومت دا سیمی انٹرنیٹ پنز کالا بند ساتلے وو چہ ہاگا بندیز روستا پر عدلتی حکم اچت شوے وو. تاریک ارگ سے مشال ریڈیو پے خبر.
دا مشال رادیو دا کوزا سویلی وزیرستان خلق اندیښنه لري چې دا غوی په غرونو کې د زنګوزو ونې همدارنګ نورې حاصل ورکوونکي قیمتي ونې په بدري غډول وهل کیږي. زلخیل قام له حکومت غوښتنه کوي چې دې کار مخه دی ونیسي. خلک وایي کایوه میوادار ونه ولاړوي هر کال د لکونو روپو حاصل ورکوي خو ځینې خلک یې وهي او په 100 روپو د سون موادو یا خشاکو په توګه خرڅوي. د سیمې مشرانو له خپلې غاړې د ځنګلونو په وهلو بندیز اعلان کړی. دوی وایي کچا دا کار وکړ 15 لک روپۍ به ترې د جرمې په توګه اخیستل کیږي. بل پلو د سیمې د ځنګلاتو د محکمې یو چارواکي مشال لړیو ته وویل که ورته معلومه شي چې کوم کس ونه وهلې هغوی به یې پر ضد اقدامات وکړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې د زڼغوزي ونو کټایي مخنیوي د پوره دا ګامونه پورته کړي. زلیخیل قوم د زڼغوزو ځنګلې ژغورنې د پوره څه پرېکړه کړې ده. په دغه براکښې د یوه مشر ملک سردار علي خبرې وروي. د سیمې یو بل مشر عمران مخلص ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکیو ته پچار دو چې د ځنګلو ژغورنې د پوره داسې ګامونه پورته کړي چې د سیمې خلک خپل ځنګل وهلو باندې مجبور نه وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر کامران وزیر ویایي چې د افغانستان سرحد سره د پاکستانی پوځ ازغن تور په واجه د مقامي خلکې زڼغوزي ځنګل سور کړي شوي دي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د زڼغوزو ځنګلې ژغورنې غوښتنه د ضلع ځنګلې محکمې مشر وحدت ذیشان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
چرغوزی بوټی کټ کی دغه لپاره خپل یو زبونګ سی سی ورته ویل کیږي جرمانه سرکاری خزانه کې دغه اخلو یو منی پسر مانی پټواړي په لحاظ باندې موږ دین جرمانه اخلو چا چې کټای کړي موږ ته نمبر کې موږ په خپل سټاف لی ګو سمه سی او فټر کې کټ ډایرکټ کم داون د سپارټ جرمانه اخلي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې ځنګلو ژغورنې د پوره دا ضرب ګامونه پورته کړي. اشتیاق ماسی مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف ویلي د هغوی د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر هغې ملک ته نشي ستنېدای چې د نیول کېدو خطره یې سل په سلو کې ختمه شوې نه وي. څو ورځې وړاندې دغه وخت وزیر اعظم او د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف ویلي وو چې نواز شریف به په روانه میاشت کې ملک ته بېرته راستون شي. د نواز شریف د بېرته راتګ په اړه تجزیه نګاران هم بېلابېل نظرونه لري او تر اوسه واضحه نه ده چې دی به کله پاکستان ته ستنېږي. نور حال یې واري بیا د راشد خټک په رپورټ کې.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف خپل کشر ورور شهباز شریف په شپاړس میاشتنی حکومت کې هم پاکستان ته بیرته رانغې او تر اوسه په انګلینډ کې دی. په ملک کې د نگران حکومت جوړېدونه پس هم د ده د راتلو نیټه معلومه نه ده. د ده د ګوند یو غړي او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف په دې اړه د یو ټیوی چینل سره د خبرو په مهال وویل
بعض لوگ جو ہے بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں. یہ مین وجہ ہے کہ ہم
زنی خلق بیا بیا پختنہ کی میاں سے بولے بیرتا ناراضی د خغد نرت لو وجہ دارا چمنگ خغد اس خطر سر مخ مخ کول نہ غرو تر سو پر چھ د خغد نیول کے دو خطرہ صفر شوی نوی مونگ دا رسک نہ اخلو. د لئی رویا د میاں سے سر داس پتہ شوی دا چې د خ خلاف فیصله ور کړی دی. مونږ نه غواړو چې زمونږ د لیډر سره بیا خاص نه انصافي وشي څنګه چې وړاندې ورسره شوی دی. دا سخکاری چې د نواز شریف د ګوند غړي هم د ده بیرته راتلو په اړه په خپلو کې متفق نه دي ځکه چې څو ورځې وړاندې شهباز شریف په دې حق له ویلي وو
میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے وہ قانون
تر سو پورے چې د نواز شریف ته بیرته دره تک خبر ده نو هغه قانون اوس هم موجود دی. د کوم تر مخه چې د اهلای د سزا موده 15 کاله مقرر شوې ده. نواز شریف 15 کاله پوره کړی دی او اوس په هغه هیڅ بندیز نشته. انشاءاللہ هغه پر اتلونکي میاشتې بیرته ملک ته راشي.
انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے مہینے آئیں گے انشاءاللہ.
تجیانگران هم د سیاستدانان غوندې په دې اړه بیل بیل نظرونه لري. تجیانگار افتخار مشونی د یو پښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته په 15 اگست وویل
اوس ڈومینیشن چکم دے غد اسٹیبلشمنٹ ڈیر زیاد شو پولیٹیکل خلقو دے پارا چکم دے گانا حالات دمر خن دی او خصوصی طور نواز شریف واپسی چکم دا اغم آتا لکا دے حالاتو کی چکم دے ناممکن لگی نو دا چکم خلقوی چی نواز شریف ورازی اسے اغا لالی پاپ دی اور دا صرف اغا نواز شریف یا مسلم لیگ اغا چکم ورکر دی اغا موٹیویٹ کول دے پارا چکم دے گانا دا دے دی اور ٹیکٹس دے اور نو نواز شریف رادل چکم دے اغا زمان پا خیال چکم دے اغا بالکل امپاسیبل
خطجیانگار مبارک علی د خغه د خبر سره اختلاف وکړو او د مشال لډو پښتنه داسې جواب کړه
نواز شریف وطن ته بیرته دراتک په اړه باندې دقیق معلومات هیڅ اثر نشته چې دی به کله راځي خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د هغه چې کوم مرکزی قائدین دي هغه هم خپلو کې په یو نیټه باندې رضا نه دي یو لیډر یو نیټه ورکوي بل بل نیټه ورکوي ګمان داده چې کله د وسنۍ چیف جسټس عمر عطا بندیال دا ریټایر شي د روانې میاشتې په دریمه هفته کې هغه ریټایرمنټ وخت دی نو بیا لکه امکان شته چې نواز شریف صاحب هغه واپس راشي په دې کې شک نشته چې واپس به راځي د الیکشن نه مخکې
یادونه ورد چې سپریم کورټ په کال 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته په نامه پیپر د افشا کېدو نه پس د 1900 پر ټول عمرې نه اهل ګرځولې او سزا کړې وو سموده په جیل کې تیرولو نه پس هغه په ضمانت راووت او د علاج لپاره انګلینډ ته لاړو چې تر اوسه هلته دی څو ورځې وړاندې سپریم کورټ د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت جوړ کړی هغه قانون هم لغوه کړو چې د سپریم کورټ د فیصلو او حکمونو خلاف ملزم ته د نظرسنۍ حق ورکولو راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
راشد خټک رپورټ مورید اوس ورزو پیښور ته پیښور پونتون په یو نوی اعلان کې ویلي د مخام لخوا د دویم شفت د پیلولو پریکړه کړې ده نیوی د شپې په هنزي په دې مخه پیلوي چې لوی خوا به پونتون له اقتصادي پلوه خشي او له بلې خوا کسان به هم د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو چانس پیدا کړي چې د ورځې وظیفې ترسره کوي او یا هم نور سکار او روزګار لري د پیښور پونتون ویان نومان خانوی د شپې په هنزي به د مازیګر له 4 د شپې تر 3 بجو پورې د محصلینو لپاره خلاصوي نور حال د عظمت علی شاه پر راپور کې
دا په هنتون ویاند نومان خان مشال ریډیو ته ویل چې د دویم شفت په کلاسونو کې د بی ایس ایم فیل او پی ایچ ڈی زده کړې شامل کړې دي
چونکه داخلي جابز دي او داخلي سره سبق جاری ساتل ګران وي او داخلي لپاره دا یو اپورچونیټی ده چې هغه په ایوننګ شفت کې داخلي والی او خپل ایڈمیشن چې کوم دی هغه وکړي او کوالیفیکیشن کنٹینیو کی دا سم خلق وی چې هغه د نور خارون تزید جابز لپاره او ویکند باندې بیا واپس په خبر تر راځي نو دا غي لپاره بیا د ویکند چې کوم پروګرام زینو هغه به ورته کافی فائدہ ورکی او بل دا چې په خبر په هنتون د ډیر وخت نه مالی مشکلات سره مخ ته او د دغه پروګرام د وجه نه به ډیفینیټلی انسینټیوز به هم ملاویږي څنګه چې د پیښور پوهنتون چې کوم امپلایز دي
د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر ډاکټر عزیر مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون سره د استادانو کمی دي لکه مې وجه چې د زده کړو عمل متاثر کیږي او اوس د دویم وخت د کلاسونو اغستو سره به په زده کړو نور هم اثر پریوزي
فائدہ نه د نقصان دی ځکه چې سهار اته نه تر 5 پورې یا 6 پورې الډی خپل نور ورک لوډ کې بیزی دا به سره ایکسترا راځي او دغه شانته په ویکندز باندې نو لکه دا هو اوور برډن کیږي ځکه چې کوالټی مینټین کې دوره لپاره پرمننت فیکلټی ممبرز پکار دي او زموږ د بدقسمت نه دی وخت کې کم نه نو کم از کم 400-500 نور استادان پکار دي پرمننت
دا پیښور په هنتون د کون کې جنید اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د مالی مشکلاتو لوجې په هنتون هر کال فیسونه سیوا کوي او نوې نوې پروګرامونه راوړي خو بیا هم د زده کوونکو ستونزې نه حل کیږي
د تعلیم ندوی یو قسم لا بزنس شروع کړي وینې تجارت ته شروع کړي چې 70,000 روپے به دا سټوډنټ څنګه ورکړي د یو سیمستر فیس دا ډېر د افسوس خبره ده او بل دا پرایوټایزیشن طرف ته کوم نه یو لاره همواري نو موږ دا وایو چې دا فیس ته رعایتي نرخونو باندې کوم دینو دوی ته ورکړي او دوی موږ دا مطالبه کوو چې د یونیورسيټي پرمننت فیکلټی چې کوم دنو داغه د پاره دی په هنګامي بنیادونو باندې سټپ واغستل شي
دا پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره هم د چټه پروازو کې د کلاسونو شروع کولو اعلان کړي د انتظامی په وینا چې د دې ګام سره به نه یوازې پوهنتون بلکې استادانو ته هم معاشي مرستې ملاويږي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
وخت سهار لس نیمې بجې سروې خپرونه لرو. خو اول د خبرنو لنډیز. لسګونو افغانانو پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې په ترڅ کې له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. په مظاهره کې ډیری برخه د میرمنو وه او دوی د نېشنل پریس کلب مخې ته سره راټولې وې. مظاهره کوونکو د اګست 15 د تورې ورځې په توګه ولمانځله، ځکه چې 2 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ړنګ او پر ځای یې طالبان واکمن شول. د پاکستان لنډمهالي حکومت د پیټرول بیې لوړې کړې. د پاکستان د خزانې وزارت پرون د پیټرولیم مصنوعاتو د بیو د لوړېدو لایحه خپره کړې ده. د نوو بیو له مخې پیټرول 19 روپۍ فی لیټر ګراندو سره څه باندې 290 روپو ته رسېدلې. د ډیزل بیه هم لوړه شوې، د لیټر په سر 40 روپۍ لوړه شوې او اوس یو لیټر ډیزل څه د پاسه 293 روپو باندې خرڅېږي. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد ادارې CTD یو سرتېری په وسلوال برید کې وژل شوی دی. دغه سرتېری انعام الله نومېږي چې پرون د ملک دین خیلو په کوی بازار کې په نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې. د اول ژوبل شو بیا پرختون کې ساور کړه. د هالیوډ فلمونو وتلې ستوري او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې پخوانی ځانګړی استازي انجلینا جولي د متیولا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویسا په افغانستان کې د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر ده چې د مهال طالبانو سره بندې دي. امریکا وایي که روسیا له شمالي کوریا سره د وسلو تړون کوي نو دا به د ملګرو ملتونو له قراردادونو څخه سرغړونه وي. اوس هم درته د دې اونۍ سروې خپرونه کې له افغان میرمنو سره پر دې خبرې کوو چې دوی د طالبانو په 2 کاله واکمنۍ کې له کومو حقونو بې برخې شوي دي. دا اونۍ درته خپرونه سره له مومن وړاندې کوي.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د ناستو راوړنو په اړه اونۍ خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخابرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی ته د تعلیم نمبر محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د ناستو راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
څنګه مشه د مشل ډیو سروې اونیزي خبرونه ته وګستې. د خبرونه قربانا ملیح امیرزاده نه نشته. د خبرونه زه مخې ته وړم. زه هم ستاسو قربا سره لمومند. اوریدونکو او کتونکو، په افغانستان کې نن د اگست په 15 د طالبانو د واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم په دې هیواد کې لشپږم ټولګي د پورته جنکو پر تعلیم بندیز دی او د دولتي ادارو زیاتره خزینه کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبان حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. پر دې خبرې کوو چې دغه میرمنې له څه ستونزو سره مخ شوي دي، اوس څومره ستونزې لري او د دې حل څه کېدای شي. او موږ سره میلمانه دي فرناز الکوزی له پېښور. فرناز صاحب، ډېر ستړي مشي.
سلامونه د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته. د لوبړې چې خاورز مو پیل کړی.
ډېر زیات مننه ستاسو نه. تاسو موږ ته خپل وخت راکو. او موږ سره خاطره نوري هغه له اسلام آباد د سکایپ د لارې د خاطرې سره ډېر ستړي مشي. فرناز هغه په پېښور کې ده او هغه مدني فعال ده. او دغسې بیا موږ سره خاطره نوري هغه د افغانستان کې هغه خبریالي کوله، دا وخت دوی په اسلام آباد کې دي. خاطرې اړو به هم تاسو سره ځو. تاسو نن تورې جامې مچولې نو داسې ښکاري چې ډېر زیات خپایستئ. دا راته ووایي چې کله 15 اګست و، هم پر دې ورځ باندې په 2020 کې، په هغه ورځ تاسو څه تاثرات وو، څه سوچ وو؟ آیا تا دا سوچ کړی و چې 2 کاله پس به زه همدا خبرې کوم چې د جینکو میرمنو، افغان میرمنو باندې کوم بندیزونه دي، قدغنونه دي، هغه دې لرې کړل شي؟ څه احساسات وو په دې ورځ باندې ستاسو 2 کاله مخکې؟
د افغانستان د سقوط ورځ ټولو لپاره سخته وه. سهار چې زه کله دفتر ته تلمه، ماته مې مورجانې په لاره کې زنګ ووهلو، وایي راځه کور ته، ځکه ویل کېږي چې طالبان کابل ته راځي نیسي. ما ورته وویل معلومولې هېڅ خبره نشته، زه دفتر ته نږدې یم، خو که څه خبره وي زه بیا حتما درکوم. دفتر ته لاړلو، په یو ډول شور ماشور، یو ذهني ټکو د ټولو لپاره ډله ډله کسان همکاران به په هر ځای کې ناست وو، خبرې به یې کولې، چا به ژړل، چا به ویل څه کوو، څه به کېږي که چېرته دلته طوفان راشي، کابل ته که جنګ وشي. خو وضعیت ډېر زیات خراب و. زه لایف خپرونه وه، زه او زما همکار روسری په خپرونه کې وو چې زمونږ نجات راغی او موږ ته یې ویل چې او زما سره بله همکاره چې زمونږ په برخه کې کار کولو، موږ ته یې ویل لاړ شئ کور ته. دا ډېره سخته ورځ وه. په د لارې په زینو کې مونږ یو سلفي عکس واخیستلو. زمونږ مانیجر ویلي وای کېدای شي بیا سره ونه ګورو. مونږ ووتلو ټول نجونې، ټول ښځینه همکارانو مې له دفتر نه ووتلې. موټر نه پیدا کېدو، یو ډول بیخي بد حالت وو. ټول پیاده تر کوره پورې پیاده لاړلو. ډېره بده ورځ وه. کله هم چې کور ته لاړلم د سقوط ورځ هلته وه چې وویل شول ولسمشر اشرف غني د هېواد څخه ووته. خو موږ درد بیا هم په دې درلودلو چې کېدای شي خدای نخواسته ولسمشر مو لکه د ښاغلی ډاکټر نجیب په څېر هغه ووژل شي، خو ښه دا وه چې هغوی ووتل. نو موږ فکر کولو چې بیا په موږ باندې په افغانستان کې ټولو لپاره ژوند ختم شو. ډېره بده ورځ وه، ډېر مو وژړل، د ټولو لپاره سخته وه. مور مې راته ویل وایي خیر دی، ته ولې ژاړې؟ مور مې هم راسره په ژړا شوله، وایي خیر هر څه به سم شي. مالې مورې دا څه نه سمېږي، ځکه زه چې کوچنی وم د طالبانو لومړۍ دوره زما ډېره نه یادېږي، خو زما ورور به کله چې مدرسې ته تللو هغه به یې په زور.
ډېر زیات وبخښئ، خاطرې ستاسې د سیګنلو کې څه ستونزه ده، منګه بیا تاسو سره ځو. فرناز، تاسو د خاطرې دغه یو خاطره واورېده، یو څه نو ستاسو څنګه وه د 15 اګست ورځ دوه کاله مخکې؟ ستاسو څه احساسات و، څه سوچ و پر دې ورځ باندې، او دغه ورځ ما تاسو څه ولیدل، او هغه کمې اندېښنې چې ستاسو ذهن کې وې، آیا هغه واقعي ثابت شوې که څنګه؟ ډېره زیاته مننه
مومن صاحب، خاطره جانې په خپل خاطره وویل، چون چې نن 15 د اګست د افغانانو یا د لوی افغانستان چې موږ وایو، که موږ دا تعریف ورکو چې دا د افغانستان د بربادۍ ورځ ده، دا د افغانستان د را روان نسل د تباهۍ ورځ ده، دا هغه ورځ ده چې افغانستان موږ چې کوم فکر کړی و، موږ چې تعلیم کړی و، او موږ تعلیم د دې دپاره نه و کړی چې موږ پیسې وګټو، موږ تعلیم د دې دپاره کړی و چې موږ خپل وطن آباد کړو، موږ خپل وطن د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال کړو، موږ په تعلیم کې، موږ په اقتصاد کې، موږ په سیاست کې، بلاخره موږ په ټولو برخو کې، موږ په زده کړو کې داسې یو هیواد لرو چې هغه د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال پاتې شي. او موږ د دې دپاره هڅه کوله، زیار مباسته، که ژورنالیست و، که معلم و، که ډاکټر و، که هر څوک و، هغه په خپل مسلک کې دا هیله درلودله چې هغه د افغانستان د آبادۍ زیری ولري، د افغانستان د ښیرازۍ او سمسورتیا زیری ولري، او را روان نسل دغسې یو افغانستان په ډالۍ کې پرېږدي چې هغه د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي. خو 15 د اګست دغه توره ورځ، دغه بدبخته ورځ، دې هر څه زموږ نه واخیستل. زموږ هیلې، زموږ ارمانونه، زموږ را روان پلانونه چې موږ د خپل هیواد لپاره درلودل، دا هر څه دغه بدبخت ورځ زموږ نه واخیستل. دغه ورځ هغه ورځ وه چې چا یې سوچ او فکر هم نه شو کولی، چون چې موږ لیدلي ول چې ډېر کار شوی و په هره برخه کې، افغانستان پرمختګ کړی و، د پرمختیا پر لور روان و. 15 د اګست کله چې زه په دفتر کې وم، زما لای پروګرام و، سهرنۍ خپرونه ما مخته وړله، هغې نه چې زه فارغه شولم د سبانۍ ورځې دپاره مې آمادګي نیوله. نو زما همکاران راغل، ما ته ویل چې نجونې خو لاړې سهار ته ولې پاتې، هغې به ما ته سهار ژغ کوو. ما ورته ویل چې ولې څه کیسه ده، زه خو د سبا پروګرام لرم، زه باید د هغې لپاره تقسیم اوقات جوړ کړم، زه باید مېلمنو ته ټېلیفون وکړم، مېلمانه باید راوبلم. وایي چې نه، ته په موټر کې کښېنه لاړې. تاسو باور وکړئ مومن صاحب چې دا تر ټولو هغه بدبخته ورځ وه، کله چې زه ښار ته ووتلم نو ما لیدل چې انسانان خو پرېده چې سپینګیري، کوچنیان، ښځې، ځوانان، دا موټرو داسې د کابل ښار کو خلی و، دومره رش و چې ما داسې رش په ټولو وخت کې نه و لیدلی. ما داسې فکر کوه چې په دا کابل کې دا لوړې ودانۍ چې دي، دغه د حرکت په حالات کې دي، منډې وهي، څه پیدا کړي دي، د انسانانو په څېر دغه مڼې هم روانې دي، منډې وهي، او د دوی شاته یو زورور توفان در روان، د دوی ځان ژغوري. هر یو ته مې چې فکر کوو، هر یو ته چې مې سوچ کوو، یو زما تر مخه نه دی ملي اردو قطار او چونچه زه په خار کې ډیره زیاته پاتې سولم تقریبا ما داسې 12 کډیار 7 په خار کې تیر کړ ځکه زموږ کور ته لاره ټولې لارې بندې وې نه ټول کابل زما په مخ کې ما د سترګو وړاندې خود سو ما ته دغه ورځ مومن صاحب زما هیڅکله بهیره نه سي تر څو چې زه ژوندی یم ان چې زه وایم چې بیا انسان ژوندی کیږي بیا به هم دا بد ورځ زما په یاد وي خو هغه خبر زما د یو سرباز نه هیریږي چې د قطار سره روان زما موټر د دوی د موټر سره جفت ودرېد چون چې لاره بنده وه دوی ویل چې خدای موږ دومره بېغیرته نه یو موږ خو داسې نه یو روزل شوي موږ خو پښتانه یو ولې ماته د وطن نه د دفاع حق نه راکول کیږي ولې ماته نن دا حق نه راکول کیږي چې خپل هېواد نه دفاع وکړم خپل وطن نه دفاع وکړم دا تر ټولو دردونکې او سخته ورځ وه
فرناز تاسو څه ګوري چې دا یو نظام ړنګېدل نه وو دا د خواهشاتو د خوبونو په دغه 10 کالو کې چې کومې ادارې جوړې شوې وې کاغه د تعلیم وې کاغه د جرنلزم وې کاغه نورې داسې ادارې وې تاسو څه ګوري چې دا دغه ټولو ړنګېدل وو او بل پښتنه ساس سره دغه د کومنګ پرس کې دی وي زده کوونکی مثال واخلو چې یو زده کوونکی وا هغه پرس کا 12 پاس کړو او په بلوز باندې هغه وختل چې هغه انجینیر جوړ شي ډاکټر جوړ شي یا بل څه میدان ته لاړ شي او هغه دغه 2 کال تیر شول نو څه ګوري چې دا څومره تاوان دی دغه مختلفو څانګو کې دغه جنکې دغه نه بے برخی دی هغه بهر دی که تاسو ګوري څو ورځې مخکې په خوست کې چې کوم زده کوونکی فارغ شو د طب پونځي څخه نو پاغه کې یو جنې هم نه و یو خزه خزینه ډاکټر نه و نو داسې په هر میدان کې به دغه خزې روسته پاتې شوي څه ګوري دا څومره تاوان دی
مومن صاحب ما تاسو مخکې ویلې چې زده کوونکی و هر زده کوونکی چې مونږ کښنیان پنځه ته شامل کوو نه دا پښتنه کوو چې تاسو را روان کې څه جوړېدل واړی نو هر چا به ویل چې زه ډاکټر جوړېږم زه انجینر جوړېږم زه ښوونکی جوړېږم زه اقتصاددان جوړېږم یا زه کوم بل مسلک به انتخاب یا زه ژورنالیسټ جوړېږم نو تاسو وګورئ زه کنن داسې سوچ وکړم چې زه د ښوونځي یو زده کوونکی یم او زما را روان داسې خلکو په لاس کې دی چې هغوی نه په انسانیت پوهېږي نه تعلیم لري نه تربیه لري نه اخلاق لري نه په ټولنیز ژوند باندې پوهېږي نه په سیاست باندې پوهېږي نه په اقتصاد باندې پوهېږي نو چې د یوې زده کوونکي یو کوچنی چې هیله لري د هغې ژوند چې د داسې خلکو په لاس کې نو د هغې به هیله ارمانونه څنګه پوره شي منګه هر یو داسې سوچ کوو هر یو مدا فکر کوو تاسو وګورئ یو ټولنه کې وای چې د کم نارینه شاته چې د ښځې لاس وي هغه نارینه بریالی وي منګه وای چې ټول وای چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده خو ښځه د ټولنې پوره برخه ده ځکه دا ډاکټر چې جوړیږي دا انجینر چې جوړیږي دا که هغه یو رئیس جمهور جوړیږي هغه د یوې مور زوی دی هغه یوې مور راوړی دی هغه یوې مور روزلی دی نن چې دومره غټ غټ کسان ځینې جوړېږي تاسو اوس فکر وکړئ چې زموږ را روان افغانستان چې د دغه نظام پر اتک سره او دغه نظام چې په افغانستان کې واکمن دی دغه چې نه په سیاست پوهېږي نه په اقتصاد پوهېږي نه د تعلیم په ارزښت پوهېږي او د نجونو دغه ژوند چې نن په افغانستان کې ده دا ډېر دردونکی دی مومن صاحب دا د افغانستان د راتلونکي لپاره دا د افغانستان لپاره یو داسې الفاظ دی چې زه دې ته الفاظ نه لرم چې دې ته استعمال کوم چې دا د افغانستان لپاره څومره دردونکی
فنانا صاحب دغه ساسو خپل نظر دی بیا هم زوردونکو کتونکو ته ویم چې د طالبان حکومت تل ادا کړی دا چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي موږ پر دې خبره کوو چې په 13 کلونو کې افغان میرمنې هغه له څه ستونزو سره مخ شوې څه مشکلاتو سره مخ شوې څه قسمه حقونه هغوی بې برخې پاتې شول موږ سره میلمانه دي فرناز الکوزی صاحب له پېښوره مدني فعاله ده خبریاله پاتې شوې ده خاطره نوري هغه هم خبریاله پاتې شوې په افغانستان کې دا وخت په اسلام آباد کې ده نو خاطره نوري صاحب یو واري بیا موږ سره د سکایپ لای راغلي خاطره صاحب تاسو به د هغه کلیپ په سوشل میډیا کې کتلی وي چې په هغې کې محبوبه سراج صاحب هغه ذبیح الله مجاهد سره خبرې کوي د هغه نه پوښتنه کوي چې تاسو ولې میرمنو ته اجازه نه ورکوئ د تعلیم نو بیا هغه ورته دا خبره کوي په ځواب کې چې منګ با کوشش کوم چې دغه استاذ دغه خبرې هغه مخ ته یو څو نور چې کوم چارواکي دی هغه ته استاذ غږ ورسو خو هغه وجه زه ویان دم دا غیر مخ کې وبخ یغوی به دا خبره کوي چې په افغانستان کې چې کوم علما دي هغه منگا کوشش کو چی دا غو سر پا شریکا مطلب چی کم حکومت تی حقوی علماء علمان پا شریکا بانی دا دی مسئلی حل رو باسی آغا وی کپر اس کمانگ دا علمان و خبر نمنو نو بیاز منگا حکومت سقود کئی نو دا قسم خبرو نا تاسو چه سرگندیگی چی پا افغانستان که با دا جیرکو دا مرمن و راتون که چنگ بی فکر کوم دا خاطره سی با دا تلیپون کرخه کت شوی دا فرانا سی با که تاسی پا دا منی چویل غواری
تاسو وګورئ په جمهوریت کې او د جمهوریت په دور کې موږ په هر برخه کې پرمختګ کړی وو
نو
انجنو د جمهوریت په دوره کې شزو ته ډیر کار شوی وو یو خو د تعلیم پرمختګ وو چې موږ تر دې پورې انجنې بهر ته لاړلې تعلیمونه یې وکول بل کراسو د دوی په ټولنیز ژوند کې ډېر پرمختګونه راغلي ول مېرمنو سیاست ته مخه کړې وه مېرمنو اقتصاد برخې ته مخه کړې وه مېرمنو تعلیم ته مخه کړې وه مېرمنو په بهر کې ماسترې تر کچې زده کړې وکړلې او د هغې تر څنګه چې انجونې په بدو کې ورکېدلې دغه صفر ته ورسېدل انجونو باندې چې پیسې اخیستلې دا ولور اخیستل کېده دا صفر ته ورسېدل د هغې تر څنګه کوچنی ودونه چې کېدل هغه له منځه لاړل یعنی په دغه برخه کې ډېر زیات پرمختګ شوی و اوس ته موږ وګورو چې دغه ټولو برخو کې پرمختګ وسي او دغه ټولې ناوړه دودونه او رسمونه رواجونه له منځه لاړ سي نجونو ته د تعلیم زده کړې زمینه برابره سي نجونې خپل په خوښه واده وکړي د هغې تر څنګه نور داسې ډېر پرمختګونه سوي ول خو اوس حالاتو کې چې دغه ټول صفر ته بېرته رسېدلي دي نو د افغان مېرمنو ژوند واقعي ډول موږ ویلی شو چې دا را روان ژوند یې ډېر له ګواښ سره مخ دی او د دوی را روان ژوند به نور هم لا پسې ترخیږي په افغانستان کې
سما خاطره سبا ډیر زیات منه یو ور بیا غوښ سم غړي کټینګ شوی دا اساس نه دغه پښتنه د چي حل څه کې دي شي او تاسو په خیال باندې د دغه کم حالات چې په افغانستان کې جوړ دي په خزو باندې محدودیتونه دي بندیزونه دي د دې حل څه کې دي شي دا وخت په ټولنیزو رسنیو کې کې دي شي ډیر ځوانان تاسو د غغوري په افغانستان کې په پاکستان کې د نړۍ په مختلفو برخو کې څه وته وای
یو کلپ همدې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کته پورته کېږي د اغلی محبوبه سراج او ښاغلی مجاهد صاحب نو هغوی ویلي دي په خپلو خبرو کې چې که چېرته ملت د حکومت نه فاصله اخیستي نو د حکومت دوام ته به ډېر څوک زړه نه ښه کوي ځکه چې حکومت په داسې شرایطو کې ډېر دوام نه کوي خو ما د وخت یوه لیکنه هم پرې درلودله که چېرته یو دولت د ملت د غوښتنو برخلاف کار کوي د ملت غوښتنې په پام کې نه نیسي د هغوی ارزښتونه په پام کې نه نیسي د هغوی حقونه په پام کې نه نیسي نو داسې یو ملت کله کولی شي د حکومت سره په خوا کې پاتې شي او د حکومت څخه هغوی مطلب هغه وکړي د هغوی سره یو ځای په یوه لاره باندې واوسي نو ها لاره دا ده که چېرته یو حکومت غواړي که هغه د طالبانو حکومت وي که د جمهوریت حکومت د جمهوریت په حکومت کې هم خلکو همداسې د حکومت د ولسمشر او همدارنګه د هغوی د کابینت وړاندې درېدل د هغوی تر څنګ نه درېدل ځکه هم ستونزه په ملت کې ده او حکومت سقوط شوله او اوس چې د طالبانو حکومت د دوی غوښتنې نه مني خبره دا ده چې که چېرته حکومت غواړي چې ملت د دوی سره پاتې شي او د دوی حکومت دوام وکړي باید د ښځو حقونه په پام کې ونیسي هغوی ته د کار زمینه څنګه چې دوی اخیستې د ښځو څخه د مېرمنو څخه بېرته یې هغوی ته وکړي نجونو ته ښځو ته د تعلیم د لوړو زده کړو حق ورکړي د هغوی ته اجازه ورکړي چې لاړ شي زده کړې وکړي او همداراز فردي حریم ته باید دوی تعرض ونه کړي نو په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت چې روان دی او دوی بیا هم غواړي چې ملت له د طالبان له حکومت سره پاتې شي نو تاسو خو حداقل لږ د ملت په خوښه باندې کار وکړی پرون کاوړ مورځ په یو ولایت کې د افغانستان د ښځینه خبریالانو په غږ باندې د راډیو د ټلویزیون له لارې هلته بندیز لګول شوی دی نو که چېرته دوی په داسې سیستم سره چې دوی مخته ځي دوی نو توقع دوی نه لري چې ملت د دوی سره پاتې شي یا د دوی غوښتنې دې دومره ومنل نو دوی هیڅ کله انتقاد پذیره نه دي، حد نه مانی که انتقاد ومنل سي، او دوی هر هغه ستونزه چې دوی پوهیږي چې ملت د هغې پر خلاف دي، نو که هغوی سامي کړي ملت هم ورسره درېږي او دا به ښه وي.
سمه فرانا صاحب، ستاسو دغه پوښتنه ده چې په موجوده حالاتو کې چې په افغانستان کې هم حالت جوړ لی، د دې د مسلو د حل په لار کې د افغانانو افغان ځوانانو رول ته پیغلو رول ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی خپل رول لوبوي او کنه؟ څنګه تا څنګه ګوري؟
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو وګورئ دا داسې یو نظام دی چې هر څه په خپل هغه سوچ فکر کې چې دوی کم څه ګرځي هغه دوی کوي،
افغانستان مختلف مظاہرے کولی روانی برابری کنا
محمد صاحب تاسو وګورئ، تاسو خپل لیدلی دی، موږ هم ګورو د ټولنیزو رسنیو د لارې نه بار بار پزرهاو لارینونه سوی دی، پزرهاو غفتنې سوی دی، پزرهاو لیکونه استول سوی دی، دوی نه دا غفتل سوی دی چې په افغانستان کې د شزو تعلیم ته لاره پرانیزي، د مکتبونو برد دروازې خلاصې کړي، د هغې تر څنګه که د رسنیو باندې چې کله بندیزونه ولګېدل، تاسو ولیدل چې د دې په باره کې لارینونه وسول، دا یو میاشت وړاندې د ښځو سینګارتونونه بند شول، تاسو ولیدل چې ښځو لاریونونه وکول، خو دوی کم تشدد ښکاره کړ، دوی کم ظلم ښکاره کړ. لاریون په دې معنا دی چې هر فرد کولی شي هغه ازادي لري. افغانستان اوس آزاد نه ده، که چیرې افغانستان آزاد وای بیا هغه تا ته دا حق درکو چې ته لاریون وکړې، ته خپل حق وغواړې، ازادي بیان باید ولري. نو دغه میرمنو چې لاریون وکړه چې خپل حق وغوښته چې موږ که تاسو دا سینګارتونونه بندوئ نو موږ وخورو وچ کو څه شی، دلته خو اقتصاد صفر ته رسېدلی، دلته خو ډېری خلک چې د هېواد نه ځي، تاسو ګورئ دا ځوانان چې بهر وځي په قچاقي لار وځي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي، خدا دې د مستۍ نه خو نه ځي، د نیستۍ نه یو څوک خپل هېواد پرېږدي، د مستۍ نه نه پرېږدي. دا ټولنیزو رسنیو کې دا نن چې زه دلته ناسته یم، یا خاطره جانه دلته ناسته ده، دا موږ د افغانو د مېرمنو د ژغ د پورته کولو دپاره دلته ناست یو، خو بدبختي دا ځای ده چې په هر هېواد کې تاسو وګورئ دلته واټساپ ګروپونه جوړ شوي دي چې د تعلیم په باره کې دوی خپل ژغ پورته کوي، یا د ښځو د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې. ما کل کرا واخلو د خوځو باندې دوی ډیر زیات پابندي کړې ده، خوځو باندې ډیر زیات بندیزونه لګولې دي، خو ای بدبختی زیاده ده چې دوی غوګونه نه لري چې واوري، سترګ نه لري چې وویني.
خاطرې سه با ساس نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه نیمګړتیاوې ویني دغه مسلې د حل په لار کې؟ تاسو سره طالب خبر وکړه، بلخوا فرنا صاحب دغه خبره هم وکړه چې مظاهره لاریونه غار څه کیږي، نو دغه سره څومره اتفاق لري؟ او بل تاسو په خیال باندې دغه आवाज نور څومره قوي کېدی شي؟ ځوانانو ته پیغلو ته څه کول پکار دی؟
ځوانانو پیغلو ته په وطن کې بهر او دننه سره لدی چې مخکې تاسو میلمانه یادونه وکړه چې دننه غږونه بدرګه کېږي نه، هغوی ته کول کېږي چې باید غږونه وویستل شي، او تاسو هم د دې شاهدان وی چې په ځلونو باندې حداقل کې د نجونو سره په لاریونونو کې، د میرمنو سره په لاریونونو کې هلکان همغږي شوي دي، سړیان همغږي شوي دي، هغوی نیول شوي دي، او ورځ ورځ د طالبانو په زندانونو کې پاتې شوي دي. د هغوی سره خشونت چې تر شوی دی هغه ټول لیدلی دي، په خواله رسنیو کې ډېر هم کته پورته کېږي. نو خبر دا ده کوم کسان چې د هېواد څخه بهر دي، حداقل هغوی دي د اوسنی کوم نظام چې هلته دی، د هغوی سره خپل غږ نه بدرګه کوي، حداقل هغوی دي د هغه سره ودرېږي. د ایران کې تاسو ولیدل چې د مهسا امینی له وژنې وروسته څه ډول تظاهرات وشول، په څه ډول سره هغوی تظاهراتو حداقل رد خو ایران واخیستل، کوم ظلمونه چې هلته په خلکو باندې وو نړیوالو ټولو ولیدل، خو اوس په افغانستان باندې متاسفانه چې نړیوالو او څه رقم چې حکومت سترګې پټې کړې دي په خلکو باندې، کوم ظلم چې هغوی روان کړی دی هغه روا بولي. نو نړیوالې ټولنې هم پر افغانستان باندې ظلم، کوم ظلم چې باندې سترګې دوی ورته پټې کړې دي، پرته له دې چې هغوی یوه بیانیه خپره کړي، نور هیڅ شی نه کوي. د نړیوالې ټولنې توان او زور رسیږي چې هلته په افغانستان کې کوم حکومت چې امریکا حاکم کړی دی
او بیا هم اوریدونکو کتونکو زدا سرمه چې تاسو د مشرډیو سروې خبرونه ته غوږیستئ لګ وخت پاتې دی او بیا هم چې دوی کوم نظر ورکو د غوی خپل نظر دی او بیا هم زده ویم چې نړیوالو ادارو امریکا او داسې نورو ډېرې هغې له افغانستان حکومت په وار وار غوښتي دي چې تاسې مېرمنو ته خپل حقونه ورکوي او موږ سره اخري شیبې دي فرانا صاحب استاسی نه بس اخری پوښتنه دغه وی چې هغه افغان جونه مېرمنې چې په افغانستان کې په هغوی قدغنونه لګېدلې دي څه کوي دا مهال؟
ښاغلی رحمان صاحب، تاسو خپله ګورئ کومې افغان نجونې که موږ زده کوونکي را واخلو هغوی په کورونو کې دغسې ناستې دي، څوک د یو لسم سم ټولګي زده کوونکي دي، څوک د لسم، زما خپله دوی خویندې دي هغه د یولسم ټولګي زده کوونکي وي، نن دغسې ناستې دي، یو شی م نه کوي. او که تاسو وګورئ چې هغه مېرمنو چې په دولت کې کار کوو، دولتي ادارو کې کار کوو، هغوی هم په کورونو کې داسې ناستې دي، هغوی چې سینګارتونونه درلودل هغوی هم دغسې ناستې دي، هغوی چې نورو موسسات سره کار کوو هغوی هم دغسې ناستې دي. یعنی د ټولنې یو فعال قشر چې هغه مېرمنې وي په افغانستان کې چې دوی ډېر تعلیمونه کړي ول، په هره برخه کې دوی زده کړې کړې وي، نن دوی هغه چې په کور کې نولې دي، تاسو فکر وکړئ چې دا به د افغانستان د راتلونکي دپاره څومره یو ګواښ وي، او د افغانستان د پرمختګ کې د دوی څومره ونډه وه، او اوس چې دوی په کور ناستې دي، افغانستان به څومره شاته تګ وکړي او څومره به شاته پاتې شي.
ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو مېلمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ډېره زیاته مننه، ښه وختونه تاسو.
ډېره زیاته مننه.
اردن کو ہم دے سرا د مشل ڈیو سروے اونیزا خبرونه پای تر سیگی منگا پر دے خبر کول چې د طالبانو په دو کال واکمنی کې افغان مرمنو څومره خپل حقونه هغه له لاسه ورکړل، او پر دې مو خبرې کولې. موږ سره ملمانو له پېښورا فراناز الکوزی او له اسلام آباد موږ سره خاطره نوری وه. فرناز الکوزی هغه مدني فعال ده، دغه راز خبریاله هم پاتې شوې ده، خاطره نوری هم خبریاله پاتې شوې ده، او دواړه د محل په پاکستان کې دي. همدې سره د سروې خبرونې وخت پای ته رسیږي. خپل قربای سره لمومند او زمونږ پروډوسرانو اسا کمیری او زمونږ نورو پروډوسرانو ته اجازه ورکړي. د الله پامان، ښه وختونه.